دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې د امریکایي پونتون د صدن د خوشګیدو په اړه د ولسمشر غنی مننه کړې ده او هیله څرګنده کړې ده چې دا د افغانستان د سولې په لور پرمختګ دی. دا د ونی ورده چې ټرمپ نه مخکې د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هم د طالبانو له درو مشرانو سره د امریکایي پونتون د دوو استادانو او لس افغان سرتیرو له تبادلې وروسته هیله ښودلې وه چې دا اقدام سولې ته لا شلاره برابره کړي. طالبان وایي چې د افغانستان د امریکایي پونتون د دوو تنو استادانو او د درو طالب بندیانو تبادله له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو پورې هیڅ تړاو نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هغه راپورټونه رد کړي دي چې ګواکې دغه تبادله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو پر شرط ترسره شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې هغه په دې خوشاله سوی دی چې په واشنگتن کې سیاسي ناندریو هغه تورونه پر شا کړی دي چې روسیه د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعفا په اړه د چهارشنبه په ورځ د اروپایي اتحاد لپاره د امریکا سفیر ګورډن سودلند ویلي چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ امر منلی او د هغه سیاسي مخالف او د امریکا پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پر ضد د تحقیقاتو لپاره د یوکرین په حکومت د فشار لپاره داغه د مدافع وکیل روډي جولیانی سره یو ځای کار کړی وو.
مستر جولیانی ایکسپرس دوز ریکوئست ډایریکټلی ټو دی یوکرینینز اینڈ مستر جولیانی آلسو ایکسپرس دوز ریکوئست ډایریکټلی ټو اس. وی آل انڈرسټود دټ دیز پری ریکوئسټس فور دی وایټ هاوس کال اینڈ دی رائټ وایټ هاوس میټینګ ریفلیکټډ پریزیڈنٹ ټرمپس ډیزایرز.
د امریکا د کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو لخوا د جمهور رئیس ټرمپ پر ضد د مؤاخذه عمل دوه مونږ ته داخل شوی دی. ټرمپ د اوکرين له ولسمشر سره د ټلیفوني اړیکې وروسته یو نوې مخکې له هغې واده سره د امریکا شاوخوا 400 میلیون ډالر نظامی مرسته ځنډولې و. د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې ده چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د امنیتي غزمو د پیاوړي کولو په خاطر د ویتنام سمندري پوسټ ته یو کشتۍ ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا اعلان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویتنام ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړ. مونږ له ویتنام سره د سمندري اوبو د حفاظت، سولې ساتنې، د طبیعي آفتونو په وخت بشري مرستو او د سمندري اوبو د ساتلو په شمول په ټولو هغو برخو کې د ستراتیژیکي همکاریو د پراخولو په لټه کې وو چې دواړو هیوادونو پکې مشترکې ګټې لري تر څو وکولی شي چې د خپلې خاورې د بشپړتیا دفاع وکړي او خپلې طبیعي زیرمې خوندي وساتي. متحده ایالات به بل کال یو بله قوي کښتۍ هم ویتنام ته ورکړي.
اسرائیل ویلی یو ورځ مخکې د ګولان په لوړو د راکټي برید په ځواب کې د چهارشنبه په ورځ په سوری کې لسګونه ایرانی اهداف په نښه کړی دي. په برتانیې کې میشت د سوری د بشري حکومت د څاري ویډلې ویل دي چې په دغه هوایي بریدونو کې دروش کسان وژل شوي دي چې 15 غیر سوریان دي او ځینې ایرانیان دي. بلې خوا د سوری دولتي خبري اژانس راپور ورکړ دی چې دوه ملکي کسان وژل شوي دي. اسرائیل په وار وار په سوری کې د ایران سره اړیکې لرونکو اهداف په نښه کړي او په سوری کې د ایران هر ډول مستقل اډو پر ضد خبرداري ورکړې دي. د اسرائیل لخوا د ورستۍ هوایي بریدونه په سیمه کې د اسرائیل او د ایران د ګډاګیانو ترمنځ د جنگ د پراخېدو نښه ده. د سوری د ادلب په سیمه کې حکومتي ځواکونو د بیکورسو کسانو په یو کمپ حمله کړې چې 15 تنه پکې وژل شوي دي. په سوری کې د ژغورنې ډلې کارکونکي وایي چې حکومتي قواو د بیکورسو کسانو په یو کمپ برید کړی او 15 تنه وژل شوي دي. د سوری د ادلب سیمه د دغه ملک هغه ساحه ده چې د حکومت مخالف یاغیانو په کنټرول کې ده. په سوری کې له تیرو اتو کلونو راسي جګړه روان ده چې پکښې لکونه کسان وژل شوي او پر لکونه زخمي او بېکوره شوي دي. په یمن کې هوتي اغیانو درې بهرني بیړۍ چې په سرې بهیرې کې نیولې وې خوشي کړې دي. د جنوبي کوریا د بارنو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې هوتیانو 14 د عملی غړي هم خوشي کړې دي. دغه دوی بیړۍ چې یوې د جنوبي کوریا او بله د سعودي عربستان ده هوتیانو هغه مهال ونیولې چې د سعودي جزان بندر ته پلار وي. هوتیانو ویل دي چې دوی دغه کښتۍ لدې لپاره نیولې دي چې د یمن اوبو ته ننوتې وي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې د هوتیانو سره جنګیږي د نیول سوو بیړیو کنټرول بیرته ترلاسه کړی. دغه ائتلاف د تیلو رسولو په نړیوالې لارې چې د دې بیړیو چې دغه بیړۍ پکښې نیول شوي غندلې او دا عمل یې د نړیوال تجارت دپاره یو خطر بللې دی. دا خبرو
داسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشی کېدو سپینې ماڼۍ خوشې شولې ده. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې خوشی سوي کسان اوس په افغانستان کې تر درملنې لاندې دي. د بندیانو د تبادلې په هکله د نړیوالو غبرګونونو او تازه جزئیاتو حال د وحید فیض څخه واوري.
سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون دواړه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالی تیموتی ویکس اوس مهال ته درملنې لاندې دي. سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو په خوشی کېدو د ولسمشر غني د هڅو ستاینه کړې ده او وایي چې د ترامپ حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي ترڅو ترهګر ونه شي کړی هیڅکله د افغانستان نه په امریکا او متحدینو برید وکړي. د استرالیا حکومت هم دغه دواړو استادانو پر خوشکېدو خوښي خودل ده او د بهرنیو چارو وزیر میری سپیند دغه استادانو په خوشکولو کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو او ټولو داخلي کسانو هڅې ستایلې دي.
زه ډېره خوشحاله یم چې استرالیایي تیموتی ویکس او د هغه همکار کیوین کینګ په افغانستان کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد شو. پروفیسر ویکس درې کاله په بند کې و چې دا هغه او کورنۍ ته ډېر اوږد وخت و.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د هغه هیواد صدراعظم به نن چهارشنبه له ولسمشر غني سره خبرې وکړي او د دواړو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې به د هغه د هڅو مننه وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي د انس حقانی په ګډون د دوو طالب بندیانو خوشی کول حکومت لپاره اسانه پریکړه نه وه، ځکه په وینا یې سوله اسانه نه ده، سخته پروسه ده چې صبر او ارادې ته اړتیا لري. میرمن راز د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د ملګرو ملتونو د غړو په ګډون د یوې نوې ډلې د جوړېدو خبر ورکړ.
د ملګرو ملتونو د ډلې جوړولو هدف په افغانستان کې د اتلس کلنو لاسته راوړنو ساتنه او ورنه دفاع ده چې د ښځو د حقونو په تیره د سولې پروسې په جریان کې لاسته راغلي دي.
د دې ګروپ بله غړې په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي کیرین پیرس وویل افغانستان د بشري حقونو ډېرې نړیوالې ژمنې عملي کړې دي.
افغانستان د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې ډېرې ژمنې عملي کړي او زما په نظر موږ باید د هر ډول حکومت که په هغې کې طالبان وي که نه وي، حتی د طالبانو غړي پکې وي که نه وي، هر حکومت چې وي باید هغو نړیوالو ژمنو ته متعهد اوسي کوم چې عملي کړي دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو پرته بله هیڅ ډول معامله نه ده شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
وروسته له هغه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي خوشی سول، افغان دولت او طالبان د بندیانو د دغې تبادلې په اړه متفاوت نظرونه لري، خو افغان سیاستوال په دې نظر دي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېدل به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ هم د استادانو د خوشی کېدلو هرکلی کړی او وایي چې د سولې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې د انس حقانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو د ازادۍ د شرایطو په اړه افغان دولت او طالبان بیلابیل نظرونه لري. افغان دولت ویلی وه چې د طالبانو غړي د مخامخ مذاکراتو د پیل او د دغې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمولو په شرط خوشی کوي.
د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له لوري د قوت له موضع څخه د حسن نیت د ښودلو د مخامخ مذاکراتو لپاره اعتماد جوړونی او د سولې د پروسې د تقویت لپاره یو مهم اقدام دی ترڅو په افغانستان کې اوسنۍ روانې جګړې ته د حل لاره پیدا شي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین راپورونه رد کړي چې ګواکې د طالبانو درې بندیان له افغان دولت سره د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره خوشی سوي. خو د افغانستان د سولې په خبرو کې دغه فعال سیاستوال وایي چې د بندیانو خوشی کېدا به د دواړو غاړو ترمنځ د سولې د خبرو پر پیل مثبت اغیز ولري.
د عمل ښه عمل سوی دی او د سولې دپاره به ده انشاءالله چې د بیا مذاکرات د شروع کېدو او د اعتماد د پیدا کېدو او یو بل باندې د خبرو اعتماد کول او د خبرو لار خلاصېدل دې کې زیاته ګټه لري.
سپین ماڼۍ د امریکای پوهنتون د استادانو د خوشی کولو هرکلی کړی او وایي چې د سولې د هڅو تر څنګ به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکایانو او متحدینو یې د بریدونو لپاره وکارول سي.
د افغانستان صلح دا دوه استادانو پورې تعلق نه لرلو. زه امید کوم چې دغه امریکا او پاکستان چې په دې کې ډېر کوشش وکړو حتی افغانستان حکومت دوی د افغانستان د صلح دپاره هم داسې خدمت وکړي، همداسې زحمت وباسي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د بندیانو تبادله به د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي.
دا زما په نظر ډېر یو ښه کار و چې وشه. دا د آینده د صلح خبرو لپاره ډېر یو ښه پلان او ډېر یو ښه چانس و چې ترسره پوره شي،
ډېر کومک کولی شي. دې لپاره دلته اعتماد منځته راځي چې هغوی کولی شي چې یعنی موږ منځ کې اعتماد شته دي، پس کولی شي سوله راشي افغانستان ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یو نامه د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیون کینګ او تیموتی ویکس ته خوشی کېده هرکلی کړی او وایي ټولې هغه هڅې ستایي چې تاوتریخوالی راکم او سوله تامین کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي هم د بندیانو تبادله ستایلې او وایي چې له دې وروسته باید د سولې مذاکرات پیل او اوربند وسي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. هندي مقامات ویلي چې د هندي کشمیر په ډیرو سیمو کې وضع بیرته عادي سوی ده. هلته په هندي کشمیر کې هغه وخت شخړې راوپارېدلې چې نوې ډیلي د هغې سیمې داخلي خودمختاری ختمه کړه. د امریکا ژه خبریالی انجانا پاسریچا په دې باره کې دا رپورت راستولې دي.
د داخله چارو وزیر احمد شاه پرون د چهارشنبه په ورځ د شورا د هغو مخالفو غړو په جواب کې چې د انټرنیټ په بندولو او د کشمیر د ډیرو سیاستمدارانو په زندانی کولو اعتراضونه کړي دي په پارلمان کې یو بیان خبره کړه. د کشمیر تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکي کوشش کوي چې هلته د لسګونو زرو اضافي عسکرو د چولو نه وروسته د ژوند اختیار کړي. هندي کشمیر په کې هغه سیمه ده چې د مسلمانانو په کې اکثریت دی. هغه له شاه وایي چې په ګرځېدو راګرځېدو لګېدلي بندیزونه ختم شوي، مکتبونه بیرته شروع شوي او هلته دوا درملو کمبود نشته دی او هم خوراکي مواد او تیل هم په پوره اندازه د خلکو ضرورتونه پوره کوي. د قانون عملي کول جاري دي او په وضع کې خواله راغلی دی. د اګست میاشت راشي د پولیسو په ډزو کې یو تن هم نه دی مړ شوی. یو مخالف مشر غلام نبی آزاد وایي چې د دریو میاشتو نه زیات وخت هیڅ انټرنیټ نشته دی، مګر حکومتي مقامات د خبر رد کړی دا وایي چې ملي امنیت او ټروریزم ضد مبارزه ډیره مهمه ده. د هند مقامات وایي چې بلتون غوښتونکو باید د انټرنیټ او د ټولنیزو رسنیو له لارې د هند په ضد تبلیغات کول. د ښاغلي شاه له خبرو ویل شوي چې د کارونو د ګزارونو پیښې چې په هندي کشمیر کې ترنه مظاهره چیان استفاده کوي د پروس کال په نسبت چې 1500 سکال 1500 سلور کته شوي دي. په کشمیر کې وضع په ښه کېدو ده. دوکانونه چې د کم وخت لپاره خلاصېدل اوس ټوله ورځ خلاص وي او عامه ترانسپورټ هم بیرته په کار شروع کړی ده. د کشمیر د اتاق تجارت رئیس شیخ عاشق احمد ویلي دي چې د انټرنیټ نه موجودیت له کبله خلک د نړۍ په خبرونو نه دي خبر، حتی د هند د پاتې برخو په مسایلو هم نه دي خبر. او دلته په کشمیر کې خلک په دې نه دي خبر چې بندیزونه شته دي او کنه، او هم دوکانونه خلاص دي او کنه. د اګست د میاشتې راهیسې په تجارتونو کې د خلکو د تاوان اندازه 1.1 میلیارد ډالر ته رسیږي. نوې ډیلي په 13 میاشت کې په کشمیر کې د پانګ اچونکو علي غونډه هم وځنډوله او په کشمیر کې د سیاحینو په تګ راتګ کې هم د پام وړ کمی راغلی دی. د کشمیر د اتاق تجارت رئیس شیخ احمد وایي انکشاف ښه روان دی او په آینده کې به د سرمایه ګذارۍ وضع هم ښه شي، مګر خبره د موجوده کاروبار په باب ده چې به هدا زیات تاوان ورسېدلې دي. نوې ډیلی د کشمیر په باب د خپل دریځ نه دفاع وکړه او وایي چې دې ته ضرورت و چې کشمیر د نور هند سره یوځای شي او هلته انکشافي کارونه شروع او د بلتون غوښتونکو تشدد چې په لسهاو زره خلکو کې مړ شوي ختم کړی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مو سوای چې په سوریه کې د اسرایلو د جټ الوتکو په ورستیو بمباریو کې لشتر لږه 2 کسه وژل شوی دی. د بیت المقدس څخه د ای پی خبري اژانس د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څار مؤسسات مرکزي دفتر په لندن کې دی. د عین شاهدان له قوله وایي چې د چهارشنبې په ورځ د اسرایلو د هوایي قواو د جیټ الوتکو په پرلپسې بمباریو کې د وژل شوو کسانو په جمله کې 15 کسان د سوریې اتبان وو او ګمان کیږي چې و کسان یې ایرانیان وو چې د سوریې د رژیم له ځواکونو سره مرسته کوله. د دغه مؤسسې مسؤول رانی عبدالرحمن د پنجشنبې په ورځ د ای پی خبري اژانس ته ویل چې په دمشق او شاوخوا ناحیو کې د سوریې د رژیم پر هدفونو باندې د اسرایلو په هوایي بمباریو کې 15 سوریې عسکر هم وژل شوي دي. د اسرایلو د هوایي ځواکونو د الوتکو هدف دمشق ته څیرمه د مازی د هوایي اډې په شمول د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د ځانګړې قوې د مهماتو او وسلو ډیپوګانو چې زیاتره د اسرایلو د پوځ په وینا تباه شوي دي. په هوایي بمباریو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. خو د سوریې د رژیم دولتي اژانس سنا رپورت ورکړی مخکې له دې چې د اسرایلو توغندي خپلو هدفونو ته ورسیږي، زیاتره یې د سوریې د اضافي هوا ځواکونو په هوا کې خونسا کړل. د سوریې مطبوعاتو صرف په یو کور کې د یو توغندي د ټوټو د لګېدو په وجه د دوو کسانو وژل کېدل تایید کړي دي. په عین وخت کې د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بمباري د سه شنبې په ورځ ناوخته د سوریې له خاورې نه د ګولان د غرونو په لوړو څوکو کې چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې د یو راکټ د لګېدو په ځواب کې کړي او په سوریه کې د ایران د القدس د ځانګړې قوې مرکزونه او د سوریې د رژیم پوځي هدفونه په نښه کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د مالیه وزارت وایي چې د افغانستان د نفوذ د ودې په تناسب چې په کال کې 2.4% ده، سږ کال د دغه هیواد په اقتصادي وده کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت د تازه څیړنې په اساس په 1990 مالي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3% ته لوړه سوې ده. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر 1 میلیون ته ورسیږي، خو د مالیه وزارت وایي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې زیاتوالی راغلی دی. له دې وړاندې نړیوال بانک او د آسیا پراختیایي بانک په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي وده کچه 2.1% اټکل کړې وه، خو د مالیه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویاند شمروز خان مسجدي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل د دغه وزارت تازه څیړنې ښیي چې په 1990 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3% ته رسیدلې ده.
منګه تحلیلي گزارشونه دا ښیي چې منګه 0.3% یعنی د وړاندوینې نه شوي یاستو. حال دا چې د شروع په کال کې هم د افغانستان حکومت دا وړاندوینه کړې وه چې منګه ان شاء الله 3% ته رسیږو، ولې اوس یعنی نسبتا مطمئن تر یاستو او د کال په پای کې به کېدای شي بیخي زیات مطمئن او دقیق او اخري ارقام درسره شي.
ښاغلی مسجدي د سیمې له هیوادونو سره د هوایی دالیزونو جوړول چې پر وینا یې د صادراتو د زیاتوالي لامل شوی، د غراز د کرنې او زیربنایي سکتورونو په برخه کې د مالیه وزارت د سپارښتنو تطبیقول او د کور جوړولو په سیر د لویو زیربنایي پروژو عملي کول د افغانستان د اقتصادي ودې د زیاتوالي مهم لاملونه یاد کړل. افغانستان په 1990 مالي کال کې 2.1% اقتصادي وده درلوده. د اقتصادي چارو شننکي 3% ته د افغانستان د اقتصادي وده درسیدلو په اړه مختلف نظرونه لري. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په وروستیو کلونو کې په ځان د بسیا کېدو لپاره یو لړ مهم اقدامات کړي چې پر اقتصادي وده هم مثبت اغیزې کړي دي.
شاخصونه دا ښیي چې د بزنس کولو وضعیت ښه شوی دی او د بلې خوانه د فساد په مقابل کې د مبارزې راپورونه هم دا ښیي چې د فساد سره مبارزه ښه شوې ده او د لاستراوړنې موجودې وي. د هغې تر څنګ که تاسو د حکومت عوایدو ته وګورئ، عواید 10% د تیر کال نه زیات شوي دي. په همدغه شکل باندې د بیکارۍ په کچه کې یو څه کموالی راغلی ده. دا هغه شاخصونه دي چې تیرو دوو کلونو کې دې کې توسعه راغلی ده.
خو د اقتصادي چارو بل شنونکي شعیب رحیم امریکا غږ ته وویل د افغانستان اقتصادي وده د دغه هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړاو لري چې د انتخاباتو او سولې د بهیر ناڅرګند حالت او امنیتي وضعیت پر پانګونې او سوداګرۍ منفي اغیزې کړي دي.
پانګه چونه په خپل ځای ولاړ ده. ټول دې ته په تمه دي چې انتخابات په خیر ترسره شي، پایلې راووزي، چې یو سوله ییز د قوت یا د ځواک د حکومت انتقال رامنځته شي، د سولې پروسې کې پرمختګونه وشي، نو د خلکو دا پانګه ځان سره اشاره کړې ده. اوس په دې کې د دې ښه نښه موږ سره دا ده چې هلته په بازار کې تاسو وګورئ د ډالر نرخ په خپل ځای ولاړ دی. اوس به د دې نه بعضې ادارات به کوشش کوي چې دا کریډیټ واخلي، خو په ظاهره په بازار کې د ډالرو ډیمانډ را کم شوی، ځکه چې څوک پانګه چونه نه کوي.
یو شمېر سوداګر هم وایي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي وضعیت د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. حاجی صفی یو له دغو سوداګرو څخه دی چې وایي د تیر کال په پرتله یې خپله پانګه را کمه کړې ده.
په سرمایه کې د موږ ورځ په ورځ کمتیا راځي، زیاتوالی نه راځي، سرمایه کمیږي، خو به هم خپل ګزاره کو. وطن هم دا مجبور راستو سل د کار وکړو، روزګار وکړو، چاره هم نشته بله خوا لاړ شو. یعنی که یو څوک پنځه شته چاره د حل لاره پیدا کوي باندې وځي، نو اکثریت تجران لاړل، سرمایه ویوړي، باندې ویوړي، ځکه د سرمایه حفاظت نشته. سر د خپل سر حفاظت نشته، سرمایه خو ډېر لرې خبر ده، سر حفاظت هم نه.
په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخاباتو او سختې وچکالۍ پر اقتصادي ودې منفي اغیزه کړې وه، او په روان لمریز کال کې هم د جمهوري ریاست انتخاباتو په عمومي ډول په دغه هیواد کې کاروبار ټکنی کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر اقتصادي فعالیتونو شاوخوا 40% منفي اغیزه کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر ورځ د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ. خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول دی؟ یو شمیر خلکو او سرچینو ازادي رادیو ته ویلي لا هم داعش د افغانستان د خلکو د امنیت په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان دفاعي او امنیتي بنسټونه مني چې داعش ډله د هیواد په یو شمیر برخو کې خطر دی، خو وایي د له منځه وړلو لپاره یې هڅې روانې دي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنګیدونکي ډېری داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
کونړ ته مخه کړې ده. تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش دی،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي. اکثره کورنۍ را کډه شوي دي. په خپل هغه ځای کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بیبی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزا بولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
داعشیانو مې خاوند وواژه. پله سیمه کې ژوند راته سخت شو. زموږ ټول ځایونه یې ویجاړ کړل. اوس هم له داعش او طالب ډلو ویرېږم.
د اندېښنې داسې مهال راولاړېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلی. له دې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي وو وروستیو ورځو کې 615 داعش وسلوال چې 400 ښځې او 215 ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي، خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل:
د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلی، خو دا په دې معنی نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه نشته. د دوی د دې تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده، خو وایي د لمنځه وړلو عملیات پیل شوي دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي په ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل:
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده، تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده، خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلون را پدې خو په تدریج د پردیسي د ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ، خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په کندز کې 3500 زیات د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې اوس مهال د دغه ولایت د غوښې ضرورت تر یو حده پوره کړی دی. ګل رحیم نیازمن په دې حکله له کندز رپورټ لري.
په کندز کې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې کاروبار د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د فارمونو څښتنان وایي چې له کله راهیسې له پاکستان څخه د حلالو شوو چرګانو واردېدل بند شوي، د دوی کاروبار ورځ تر بلې پرمختګ کوي. په کندز کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې او سوداګرۍ له لارې اقتصاد پیاوړی شوی دی. د کندز د چاردرې اوسیدونکي چې اوس مهال د چرګانو د ساتنې 12 فارمونه لري داسې وایي.
زه عبدالحق د کندز ولایت چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی، تقریبا دوه کاله را په دې خو ما د فارمداري کار شروع کړی. اول نه مې یو فارم او بیا پس یو بلم جوړ کړ، دوه سو. کنه پاکستان دا غټ چرت سی بنسو، نو په افغانستان کې چې لکه یو کان را په دې خو یو څه ګټه یو دغه لکه فارمدارانو ته حصه برابر ده کیږي، او مخکې لاغنه سیو نو پاکستان نه بغټ بلې ډېر راتللې او دا فارمدارانو ته کوم خاص نتیجه نه و دی ګټه لاغنه. پاکستان بلې ډېر بند سیو، نو اوس په قندوز کې او نور ولایتونو کې هم دغه سی د فارمونو کار لکه مخ پرشت کولو باندې روان ده.
د فارمونو څښتنان وایي چې که د افغانستان په داخل کې د وړو چرګوړو د تولید ماشینونه زیات شي او د دوی ضرورت پوره کړی شي، نو زیات خلک به په کاروبار شي
ان شاء الله. یو سبب پکې البته هر سړی نتیجه ځان ته ویني کنه ګټه به یې، نو یو فارم یو سړی جوړ کړی لکه شخصا ما یو فارم ور سره، او اوس فلحال دغه د الله فضل دی نه لس دولس فارم را سره دی، یو نمائندګي په شکل باندې نور فارمو ته دانه ورکو.
دوی دا هم وایي چې که دولت ور سره د غوښې لپاره قراردادونه وکړي کېدای شي دوی ته زیاته ګټه وکړي.
خپل دولت قراردادونه وکړل کنه وس اردو ته مخکې به مال غوښه ورکول، او وس سنه 50% کسلویک 50% ما په خبرتیا سره چې د چرګانو غوښه ورکې دی اردو ته کنه، نو همدا همکاري ده همدا خریداري ولري د غوښې کنه، نو د فارمداران ته به بیرته فروش د فارمونو اسانه سي.
سمیولا لتیرو څلورو میاشتو را په دې خوا د چرګانو د ساتنې فارم جوړ کړي. هغه د خپل کاروبار پاړه داسې وایي.
چرګانو پارم خو 3000 چرګانو پارم لرم، او کاروبار ماشاءالله ښه ده. یعنی چرګوړی چې وړکی راته راځي 2 افغانۍ 2.5 افغانۍ، نو هغه امروزه نرخ دی. بیرته هغه کیلو په حساب خرڅوو موږ، کیلو یعنی 40 ورځې 10 ورځې 15 ورځې تر 50 ورځو پورې ساتو. کیلو په حساب خرڅوو، کیلو په 110 خرڅوو، په 115 هغه امروزه نرخ دی بازار ته. و موږ هم هغه کومې نمایندګۍ سره چې خبره کوو هغه باندې موږ په سر په اول کې ور یږدو چې یعنی کوم مرضم په پارم باندې راغی، تاسو دا پارم راته انتقال کوي، او بیرته چې چرګ خرڅوم همغه نماینده را ناخلی.
دغه فارمونه چې اکثره یې د وسلوالو طالبانو د کنټرول لاندې سیمو کې دي، د فارمونو له څښتنانو هر میاشت ټیکس او د عشر او زکات په نامه پیسې هم اخلي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، د غزنی په ولایت کې د مڼو باغوانان شکایت کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره کافي یخچالونه نشته، او دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري. د غزنی د ولایت یو له مهمو محصولاتو څخه مڼې دي. مارکیټونه د مڼو د کمبود سره مخامخ دي. له دې امله په دې ولایت کې سوداګر او باغداران هم د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د مڼو د ساتلو لپاره کافي یخچالونه نشته، نو د دوی مڼې مخ په خرابېدو دي او سخت مالي زیان یې ورته اړولې دي. ټول باغلرونکي او پلورونکي مایوسه دي، او یو شمیر دلته د کابل کندهار د لوی لارې په اردو کې د مڼو د پلورلو په هیله راغلي.
الله مشکل شي نیمه کې ځتی هم یخ میزنه سی بام کې خیلی ډیر زیات مونږ نه اور ګل میزنه او خراب مشه.
ځینې ځایي سوداګرو چې د مخې باغونه اخیستي وایي چې دوی د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله په مارکیټونو کې مڼې په لوړ بیه پلوري.
هغه ټوله خریدار دي. عمو ته د درغ
کنده منین جنداختین دیگه حالی نه بازار است و نه تجار است و نه در خرید و فروش.
در باغلرون که پاوینه در یخساتین نشتوالی در دی سبب سوی چه هر کال در افغانستان میوه پا چه تبای پاکستان تا صدیریجه او لطو میشتو روست پا لوره بای افغانی مارکیتونو تا رورل کیجه. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت